السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې نن د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. هله دا چې دا دواړه خبرونه را سره واوري دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په ایران او دغه راس پاکستان کې افغان کډوال وایي چې کړی پرې تنگ شوی. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغه شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبه په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکا د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې زرتنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیر درمل له بهر واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمیر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي چې کیفیت یې ښه نه وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمدزي د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تمریناتي میچونه یې خېدی د پاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوړل راځي دل د دوی خپل من کې سر لوبي کې دغه میدانونو سره دغه په هوا سره دغه سره دی بلاتیا په اساس باندې.
خو د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره یو لار خود روزونکې هم ټاکلې دی. د کرکټ بورډ د بیان په اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې په خوانی کیپټان اجای جدیجا د نړیوال جام د سیالیو پر مهال افغان لوبغاړو سره د یو مینیټور یا لارښود په صفت دنده ترسره کوي. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي. په نړیوال جام کې د نړۍ لس غوره لوبډلې برخه اخلي. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسما د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د نیمه مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. د آزاد اروپا فردا څنګه لیکلي الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې مشر وو په 1990 کال کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وړاندې کړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی ناریشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شوی ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي. خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د گمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې درته د ځوانانو مسلې راخستل شوې. هله چې دا پروګرام هم را سره واوري او کچیرته د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي یوز د کون کی درسي ساعت خبرونه هم واوري د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي. راځو د خبرونه لاندې خبري برخه ته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې حالت پرې کړی تنگ شوی. دا شکایتونه داسې محل کېږي چې د ایران د پارلمان یو شمیر غړو پر خپل حکومت نیوکه کړې چې د غیر قانوني افغان کډوالو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. ایران ادعا کوي چې دا مهال 15 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې میشت دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
نور آغا رحمانی له دوو کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستوران کې کار کوي، خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مونږ هم دلته کار کوو، په خدای مجبوری ته پاره راغلی یو، انا زمونږ نه خوښیږي چې زه پته نه لري اوسیږو. دلته هم کار کوو، وایي چې غیر قانوني راغلی، همدې خاطر پیسې هم نه راکوي، سر وخت زور هم وایي. همدې خبر دی، دوی نه قانوني نه دي راغلی، ورسره زور وایي. مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو، همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي.
رحمانی چلو لوگر ایران تتللی وای دی ورستیو کې لاوان کډوالو او کارګرو سره د یو شمیر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي په دې ورستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې، د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړې هم وي، د نورو کارګرو په کمه اجوره ترې کار اخیستل کیږي. دا دې ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړونده چې ترې بریده دا ستونزه شته.
د آزادې اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي، په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړې. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علی وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علی نیوکه کړې چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایراني سیاستوال او پخواني ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپاه اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو او خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړي. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تېره اونۍ چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې د ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 15 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2023 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2023 کال کې وشوه، 2,06,000 افغانان هلته راجستر شوي. 15,00,000 افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
وامریدل چې په ایران کې افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې ورسره د ایرانی ولس او د غراس د ایران د پولیسو په چلن کې بدلون راغلی دی. په بل غونډه هیواد پاکستان کې بیا د کډوالو یو شورا وایي چې تر پرون دوشنبه پورې هم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه وه. دغه شورا وایي چې یوازې د یکشنبه په ورځ د پاکستان پولیسو شاوخوا 800 افغان کډوال ونیول، خو وروسته نیمایي د دې لپاره بیرته خوشې کړل چې پوښول قانوني اسناد لري. تفصیل د همایون هیواد په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبه په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد رؤفی ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولی دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته لکرخي واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یې وړي که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي او دغه شمیره ښیي چې تر 800 پورې هلته نیول شوی دي. همدارنګه په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه واخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی ځکه چې هغه اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسریا دوامدار دی بن شوی نه دی د وانه نیول.
خپل پاکستانی پولیس هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان لاتباو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
خوګور دونکو سلام. د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالی نوې تربیسته وی د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږم.
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
ځوانی کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولای. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغي کې عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رنائی لیک سر پیدا سو بیل دې چاته کور کې وای مو بایسکل مراوخت تر کلینیک میزان ورس تر اتو بجو ډاکټران را نغلو چون اتو بجو هغه حاضری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تل لای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نو ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
دا انګار بخت بیدار چې خشو خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یوه خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پخه غوسه شوه.
زموږ یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی دې خراب دی چې شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته م راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوی سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله منډې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ارخ ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږري خوراک کې ان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوف شو لیدلې چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. د وای ډېر ځوانانی لیدلې چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
د سرک د سر د غوړي ډېر ځندني یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وخت، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شي نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې غیر صحی هغه چپس یا دوی سم پاک منزل، یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وزي دي نو پیږي چې ګرمې ډوډۍ بهر خوري، هغه ته باید پلا یو څه آماده کی او ورسروري کی چې هغه بیرون زی الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاخونه پیدا کیږي. کله چې غاخونه وګوري او غاخونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشماري غاخونه خراب وي، ولې چې د غاخونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګهیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ز
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي، دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابيزه تیروي چې کیدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وی. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کولات مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د میډي کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي، د میډي د زخمونو سبب ګرځي، داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي. او هغه وخت چې بیا کدای تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی، نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان د سه خپل کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بخیار ګڼل کیږي، همدا سه پټې پات کیږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپل ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ته ته زه ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولې اخره د سره خکی کنه. دغه هم ډیر ځوانان دې ته نه راپریږدي چې راسي خپل تداوی وکي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغه یې ارګنی ور ولاته نه وای، خپل پلار مور دوی ته نه وای، خپل مشران ته نه وای، هغه د سپورت پات کی. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلی په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه ارګنی چې څنګه دغه خپل د تناسلی امراض او خبره په کور کې ورور ته خپل ورته وکم، کله چې دا پټکړه او بیا ډاکټر ته ځي چې ار کی چغه ته وای، نو دا په مرور د زمان وخت پیتیری کی کچیر دی دا ځوان واده وکي او وروسته د وادونه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغه سی مرزونه باید پټ نکي، ووای چې وروسته دغه سی حالات په تعقیب راځي دی واده کی او خپل دی په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټي ډاکټر ته نوې مور پلار ته نوې بل اخر مور پلار جګیږي هغه ته واده کی، بل اخر دی په دغه سی یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، دغه په نسل پر اوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای، اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدید دغه سی امراض یو مثال ما ورک، ځوانان باید خپل مرزونه په اړه خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کیدلی شي؟ دا ډول مطالعې پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واورئ. ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او له نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. دا کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روح الله یم، خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دی لپاره لولو، چې یعنې هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطین یې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي، زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډېره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي، نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو. که نه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د همغې موضوع په اړه کېدای شي مخکني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کیږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دی شفیق میرزای راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تداعي کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شر دا چې ذهن د تیاری، بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ د تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کول لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد، مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي ک په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پر نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بس ته خوخي یا بده نه خوخي. که خوخته شو دا په دې معنی نه چې دا خه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئلت او نامسئلت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما لپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدې لګي، مګر په ما غزم کې هم کېدای شي زه څه شی پیدا کړم چې زما لپاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو تینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشت کې هم یې کیدش دی خبرې و ټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې تل تیرایي دا وخت سسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډیر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې د ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکاره او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربون ډای اکساید راخستی د سږو هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سیدلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی سی کاربون ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دی او نور مواد دی چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازک پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګې توګور نورمال پښتورګې توګور د هغه رنګ باندې سواری او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راست پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګه کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا. مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښه دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخې وجود لري اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي دغه برخه ده د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي دغه ورسته به حالې بین تور کول کیږي داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي د لکه څنګه چې ما ویل د حالې بین سره نشته دي دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده نفرونو ترازو نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی چړنیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي دا غذای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي په دې کې اولنی مواد جذبیږي بیا نو تر سوټیو بوت یریږي در سوټیو بوت تیرس ول د تشو بوله د ټولونکو مجراته یا دغه زایته دی خپل بیکار ادرار کله چې هغه مهم مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا د ټیوب په واسطه باندې بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټ ته ورکوي د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورس کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټر پورې ادرار تولیدوي د تشو بوله جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم کله چې وینه ودیه ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي ورسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راټا کیږي کله چې ودیه ټیوب ته راټا سول بیا ورسته په سراتیری تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د پدې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي ورسته نو لکه څنګه چما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل شي هغه تر دغه ټولو ټیوبوت ریږي او هغه ټول د دنکی ډاکټ یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راځي مسوله هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله زیو مسانیته مسانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی دروازه وجود لري دا دروازه غیر ارادي ده یعنی کله چې اندازات دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصيږي انسان ته د احساس پیدا کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي کنه باسي نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مسانه تشکی
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو په نننی درس کې خون کای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري په انساني حجره کې د موادو فعال لګدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غوسخه اولې پاسیو ترانسپورت او ډولونه دي ورسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوم اول راځو غیر فعال لږدونه یا پاسیو ترانسپورت او د هغو ډولونه ته کله چې بل د دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته دغه غیر فعال لږدونه ویل کیږي یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لیږته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډیر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولیږدیږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیره سي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولیږدیږي دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلي نه سي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي پاړسو کوي خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کاربن دی اچول کیږي لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت چی دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لیږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شی دی په هغه کې پیچې د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزیس کله چی هضم سوی وی یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلی وی حجره د فعال رژدونی عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي په دې عملیه کې د ویزیکلز یا کڅوړې چې دی هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپیره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي دغه کڅوړې یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانوز د کونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه قسم خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ترازی او څنګه و مسانیت ځان رسی رازو دلته لنډی خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا غصه خبرو سره د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخليږي. وروسته به تاسو پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هندلی ته ځان رسیږي. د هندلی لوب ته ځان رسیږي. د هندلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي. هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالي بینو ته رسیږي. دا هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سره رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اتراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندلی ته لوپ خپل د سیو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږ. دا هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرری موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچي ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو پر شاوخوا باندې راپیچل شوی دی، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کی یا ډیر اوبه جذب نه کی او اندازه د فلټر ته ورکامه کی نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي په دې سره په پښتول کې ډیر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټر څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي کله چې په بدن کې مایعات کم شي یعنی اوزمولاریټي زیاته شي نو پښتورګې کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي یعنې اوبه کمې چې په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي یعنې نه پرېږدي چې ادرار تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي دا زیاتره وظیفې د پښتورګو د ټولو وظیفې د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې ډیر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل وای اچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دی کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ سي نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسره په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشو بولو ادرار جوړېدل تشو بولې د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي فلټر او دوهم ځلې جذب د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه د یوریا د یوریک اسید کریټینین ګلوکوز امینو اسید کیټو اسید مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي مګر د پروتین سایز غټ دی پروتین د سایز غټوالی د کبال نس کولای چې فلټر شي په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لټر فلټرار ته پښتورګ په واسطه باندې سرته رسیږي یعنی پښتورګ په سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لټر فلټر کوي خو دا سخه زیات اندازه بیرته جذبیږي فقط یو اشاریه 15 لټر یو نیم لټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګ څخه اتراکیږي د پښتورګو دندې پښتورګ ډیره دندې لري دوغه څخه مهمه دغه دی اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید مالګې درمل پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکي کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي د اضافه اندازه د پښتور په واسطه باندې بیرته اتراکيږي د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابیه قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کوي اضافي اندازه بیرته پښتورګ په واسطه بند بدن څخه وځي او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون
د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240 01. یو ځل بیا 00420221240.